واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ د ماسک پر مخ کولو قوانين نور هم سخت کړل او امر ورکړ چې هغه کسان به قرنټین کیږي چې امریکا ته د پروازونو د لاري داخليږي. هغه د خپل کار لومړی ورځ د کورونا وایرس د وبا سره په مبارزه تیر کړه. جو بایدن په سپین ماړی کې لس اجرایا فرمانونه هم جاری کړل او د امریکا ملت ته وویل چې راتلونکو میاس په امریکا کې د کورونا وایرس د وبا له وجې د مړو شمیر د 400,000 څخه 500,000 خلکو ته ورسیږي او اړین ګامونه باید پورته کړل شي. جو بایدن دغه ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو 100 ورځو کې به 100,000,000 امریکایانو ته د واکسین دوزونه ولګول شي او دغه لوړپوړو کارپوهان ویل دي چې دا ممکن ده. تر اوسه په متحده ایالاتونو کې 14.5 میلیون خلکو ته د کرونا ضد واکسین لګول شوی دی. په برسلز کې لوړپوړو چارواکو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د اروپایي اتحادیې مشران په دې کانې سوي دي چې د اتحادیې هیوادونو ترمنځ په سرحدونو غیر ضروري سفرونه باید محدود کړل شي. د اروپایي اتحادیې رئیس چارلز میشل ویلي چې د ترانسپورت ټرکونو تګ او راتګ باید جاری وي خو غیر ضروري تګ راتګ باید تر ډیره بریده محدود کړل شي. د پداسې حال کې دا چې په نړۍ کې د کرونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو 2,015,690 خلک مړ کړي دي. د غوارس تر ټولو زیات امریکا زپلی دا ودلته 4,16,125 کسان مړ دي. په دوهم نمبر کې برازیل دی هلته 2,12,131 او په درهم نمبر هندي چې هلته 1,25,99 کسان مړ شوی دي. په امریکا کې د مړسو کسانو د غشمیر په دوهم نړیوال جنگ کې د ټولو مړسو امریکایانو څخه زیات شوی دي. د عراق په پلازمینې بغداد کې د پنځشنبه پر ورځ په دوو ځانمرګي بریدونو کې لشتر لژا 2 وژل شوی دي او یو 3 کسان زخمیان شوی دي. دغه چاودنه د بغداد په یو بازار کې چې ډیره زیاته ګڼګونه لري شوی. عیني شاهدانو ویل دي چې د لومړی چاودنې ورسته خلک د پیشي ځای ته ورغلل نو د څه وخت ورسته دوهمه چاودنه وسوه. د عراق پوز ویل دي چې ځانمرګي بریدکوونکو د چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه اغوستي وو او د بغداد په تهران کې واقع په یو مصروف بازار کې ځانمرګي برید وکړ. د عراق د کورونا چار وزارت بیان د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د ډیرو زخمیانو وضعیت سم نه دی او د مړو د شمیر د زیاتېدو اندېښنه موجوده ده. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتې دی ورسته په دې ورستیو کې ځانمرګي بریدونه او د تراګري په نورو پیښو کې کمای راغلی وو. په بغداد کې اخري ځل مرګونه ځانمرګي برید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې په دغه بازار کې شوی وو او 20 کسان مړ شوي وو. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې چین پاکستان ته د کورونا ضد 1,500 دوزونه واکسین ډالۍ کوي. د فداسیال کې د چا پاکستان کې د کورونا پیشي څه د پاسه 2,500 تر رسیدل دي او د دې وایرس په وجه د مړو شمیر لې 1,000 څخه وشته دي. د فلیپین، کمبودیا او میانمار حکومتونو هم د پاکستان سره په یو وخت اعلان کړی دی چې اټکل شوی چې د چین لوري ډالۍ شوی واکسینونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر ویل دي چې چین ژمنه کړي چې 1,000,000 دوزونه نور واکسین به د فروری تر پای پاکستان ته وسپاري. د چین چارواک ویل دي چې د سرو زرو په یو کان کې بن پاتې 22 کان کیندونکو درایستلو لپاره 15 نور ورځې به هم ولګیږي ځکه چې هغه لار تر اوسه نه د خلاص کړل شوی چې د ژغورنې د عملی کارکونکو د غوي پوری ورسیږي. د چین په چیشیا سیمه کې واقع د هوشان په کان کې دغه 22 کارګر هغه محل بن پاتې سول چې د وی چاودنې ورسته د کان د زمکی لاندې لار بندسوه. د راپورونو لکراره تر اوسه د چاودنې لوجي یو کارګر مړ شوی دی او د یو لستنو د ژوندۍ پاتې کېدو واضح شواهد شته او لس نور لا درک دي. د ژغورنې عملی د مزکی دننه 600 متر لاندې بند پاتې لس کان کیندونکو ته د رسیدو لپاره د کان په مرکزی برخه کې نوي سمڅې کیندي چې د هغې لارې هغوی ته د خوراک سامان او دواوي ورورسوي. په چین کې په لوی شمیر کانونه موجود دي او دلته مرګونې پیښې په ټول نړۍ کې زیاتې دي. د قانونو د خوندیتوب ادارې په یو راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې په چین کې د قانونو په پیښو کې 1,500 کارګر مړ شوي دي. د اوکرين په خارکیو ښار کې د پنځشنبه پر ورځ د زاړه عمر کسانو د وسیدو په ودانۍ کې د اور لګیدو لامل 15 تنه مړ شوي دي. اور دغه ودانۍ په دوهم منزل کې لګیدلی وو. د اوکرين جمهور رئیس دغه پیښه بده تراجيدي بللي او ویلي په ودانۍ کې د اور لګیدو پر وخت 3 تنه موجود وو. د بیړنۍ خدمات رسولو عملی راپور ورکړی دی چې نه تنه زخمی سوي او 15 کسان په نږدې روغتون کې بستر سوي دي. هغه زیاته کړي چې د اطفایې د عملی 50 کسانو 2 ساعته وخت ونیوي چې د غوور ملکی چارواکي وایي ممکن د غوور د برېښنایي هیټرونو د غلط استعمال له وجې لګیدلې وي او په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د بې ځای سو خلکو په یو کام کې په تیرو دوو اونیو کې 12 تنه قتل سوي دي. دغه ادارې د امنیت په برخه کې خبرداری جاري کړی دي. دا په سوریې کې تر ټولو لوی کامپ دی او د کوردي ځواکونو په کنټرول کې دي او شاوخوا 2500 کسان پکې اوسېږي چې په سلو کې 80% ماشومان او ښځې دي. په دغه کامپ کې د سوریې، عراق او زرګونه د اروپایي او د آسیایي هیوادونو بې ځای سوي کسان ځای پر ځای کړل سوي دي. دغه بارانی کسان د اسلامي دولت د ډلې د جهادیانو کورنۍ غړي دي چې په 2014 کال کې د عراق او د سوریې په لوی برخو کنټرول وو. په دغه کم کې د سوریې او عراق خلک د اسلامي دولت او د کوردي ځواکونو ترمنځ د جنگونو له وجې تښتېدلي او بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې په یو بیان کې ویل دي چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه تر 14 پورې 12 د سوریې او یو تن د عراق کو چې قتل شوی. دغه ادارې ویلي چې په کم کې د نن امنیتي چاپېریال د اندېښنې وړ دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغان مشرانو او سیاستوالو د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د ولسمشرۍ د لوړې د مبارکۍ ترڅنګ د سولې او ثبات په برخه کې د ګډ کار غوښتنه کړې ده او یو شمېر د ښځو د حقونو فعالان او څېړونکي بیا انګیري چې خای د بایدن اداره د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هغه څه بدلون راولي چې افغانان غواړي. د امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون همکار رحیم ګل ساروانه په اړه رپورت لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د شپږ څلوېښتم ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسم په افغانستان کې هم تعقیبېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ ترڅنګ د افغانستان په اړه د بایدن متفاوتو پالیسیو غوښتنه هم کېده. د لوړې تر مراسم وروسته ولسمشر غنی په خپل ټویټر جو بایدن ته مبارکي ورکړه او دای تاریخي ورځ بللې. ولسمشر غنی ویلي چې په دې سخت وخت کې افغانستان به د امریکا په خوا کې وي ترڅو د سولې په برخه کې ملګرتیا بیا جوړ شي. جو بایدن ته نورو افغان سیاسيونو هم مبارکي ویلي. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله هم جو بایدن او کامل هاریس ته د لوړې مبارکي ورکړې ده او ویلي چې امریکا سره به د سولې او ثبات په برخه کې کار وکړي. افغانستان کې خزینه فعالانی بیا د جو بایدن ترڅنګ د لومړنۍ خزینه مرستیالي ولسمشري کامل هاریس راتګ که څه هم امریکا ته تاریخي غني خو وايي د بایدن په اداره کې د افغان میرمنو او خلکو غږ هم واوریدل شي.
خغلی بلینکن خبري ویناوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط کې وکړلې او ویل چې دا به دوباره کتنه د سولې پروسې ته کوي او سولې باندې خزو دي حقونو د ساتنو لید نه ګوري. دغه دوه ډیر مهم ټکي دي چې د افغانستان خلک او مخصوص ښځې ډیر موده ورته منتظر وي. تر اوسه پورې د افغانستان سولې ته همیشه یو عسکري لید ته کتل سوي دي. د هغه پروسه چې امریکایانو مخکې بولې ده
ښځه نه رضوان زور د یو انسان په توګه په افغانستان کې متاسفانه په نظامي حالت کې ژوند کوي. د انسان په حیث دوی خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی. دوی لپاره که د افغانانو ژوند ارزښت لرلی نو دوی به داسې تصمیم نیولی وای چې د ولس په ګټه تمام شوی وای.
سیاسي څېړونکي انګیري چې ښایي د جو بایدن اداره د ټرمپ له ادارې سره متفاوت له افغانستان سره چلند وکړي.
بایدن به واقعي بینی زه په دې مطمئنم هغه به تر ډېره حده واقعي بینانه برخورد لري د افغانستان د حکومت په کل او حکومت چې دوی خپله مایست سره وړو هغه حکومت چې له هغه سره استراتیژیک قراردادونه امضا کړي له هغه حکومت سره چې دوی په باندې لویې سرمایه ګذاري وکړلې په لغه له خاطره دا رقم خپل متحد لری کول لزانه کوم چې د ټرمپ پالیسی و ځف کومه دا واقعي بنانه پالیسی نه په دې کې تغییر راځي په دې کې شک نشته.
جو بایدن 13 ورځ د امریکا د ولسمشي لوړه په ځای کړه او بلی درشي چې د افغانستان د سولې د رواني پروسې په اړه څه دریز لري. خو د بهرنیو چارو وزارت د هغه نومان انټونی بلینکن ویلي له طالبان سره د دوه هېد تړون ارزونه به وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن د لوړل مراسم وروسته کوم کارونه تر سره کړي په دې اړه لاند معلومات زمونږ د همکار سمیع الله جلال زین اوري.
The president elect of the United States.
د امریکا د جمهوری ریاست واک د چهارشنبه په ورځ په بي ساري امنيتي ترتیباتو سره په سولېز ډول انتقال شو. ډیموکرات جوزف بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستيال د امریکا د متحده ایالاتونو شپږڅل ویختم جمهور رئیس شو. نو موري هغه ودانه ته داخل شو چې دقیقا دوه ونې مخکې د پخواني ولسمشر ډانل ترامپ د پلاویانو لخوا پر بریټ شوی وو. بایدن د دې بریډ او د ټاکنو د نتایجو د بدلیدو د هڅو په اړه روښانه پیغام وړاندې کړ.
دیموکراسي از پریشس.
دیموکراسي ځانمنون کې ده، خو زموږ ملګرو نن دیموکراسي بریالي شو.
دیموکراسي هاز پریویلډ.
بایدن وویل چې هیواد ته به په ګډه کار کوو.
پالیتکس دزنټ هاف تو بی ا ریجینګ فایر.
سیاست باید داسې پیاوړی ور ونه وسی چې په مخه یې هر څه ورزی لمنځه یوسی، او هر اختلاف د نظرم باید د جګړې تر حده ونه رسیږي، او موږ باید هغه فرهنګ دفع کړو چې حقایق پکې لاسوهنه کیږي او حتی په درغلیو جوړیږي.
بایدن ګمان کوي چې جمهوری ریاست باید د څو ستونزو سره مخامخ شي. په دې ستونزو کې د کورونا وبا شامل ده چې تر اوسه پکې 400 امریکایان مړه شوي دي.
موږ داسې حالت کې یو چې ممکن د ویروس تر ټولو بد وژونکو حالت دی. موږ باید سیاست یې خو پرېږدو او د یو ملت په توګه د ویروس سره مقابله وکړو.
هندي اصل امریکایي کاملا هارس چې د جو بایدن رسیاله ده د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ میرمن ده چې دغه مقام ته رسیږي.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
د لوري دودیز مراسم د امنیتي تهدیداتو او د کورونا وایروس د خوندیتوب د اصولو د مراعات لامل تر سره نشول. د ملي ګارد 15000 پوځیان د نور امنیتي سرغړونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای شوي وو. د جمهوری ریاست په معاصر تاریخ کې ډانل ترامپ لومړنی ولسمشر و چې په سپینه ماڼۍ کې خپل ځایناستي ته خراغلاستونه وایي. خو د غمرسیال مایک پنس دا کار وکړ. بایدن د ترامپ پلویانو ته پیغام درلود.
Take a measure of me and my heart.
تاسو زما د زړه خبره واورئ او اندازه ولګوي. که تاسو اوس هم موافق نه یاست همداسې ووسئ. دا دیموکراسي ده، دا امریکا ده، چیرته چې اصولي مخالفت د هر چا حق ده.
بایدن په داسې حال کې خپل د جمهوری ریاست دوره پیلوي چې دیموکراتان په سنا او د اساسو په مجلس کې اکثریت دي. د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې، د مهاجرینو، د قوانینو د اصلاحاتو او په بهر کې د امریکا د موقف د بیا پیاوړي کېدو په برخه کې د هغه د لومړی کاري دورې د اجنډا په تطبیق کې پیاوړی شریک ګڼل کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو سمدستي وروسته 15 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. په دغو 15 فرمانونو کې د ځینو هغو فرمانونو لغوه کول هم شامل و چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ صادر کړی وو. یو له دغو فرمانونو نه د پاریس د اقلیم له تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل دي. د ناټو پخوانی سرالۍ قومندان اډمیرال جیمز سټافرز وایي ولسمشر بایدن به په راتلونکو 4 کلونو کې نه یوازې د ټرمپ ځینې تګلارې لغوه کړي، بلکې په نړیواله کچه به د امریکا لپاره هم اهداف وټاکي. اډمیرال سټافرز امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې باور پدې دی چې د آرام سمندر سیمه کې د چین د مخنیوي په حالو ځلو کې هند شامل کړی شي.
I think he will do both.
زما په ان به هغه دواړه په ساده ډول تر سره کړي، ځکه چې د هغه اهداف د ولسمشر ټرمپ له اهداف سره ډیر توپیر لري. د هغه لمړتوبونه به په روښانه ډول د یو معتبر متحد او ملګری په توګه د امریکا انزور له سره ورغوي، او زه د دې شی د لپاره ډیر هیله لرم. د اروپאי اتحادیې سره چې د نړۍ یو له ډیرو لویو اقتصادونو څخه ده او د ناټو د جوړښت برخه ده، زمونږه اړیکې به لمړتوب ولري. دویم، تاسو به هغه وګورئ چې په آسیا کې موجوده اړیکو لکه جاپان، جنوبی کوریا او استرالیا سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر سخت کار وکړي. زه باور لرم هغه به د هندستان د شمولیت لپاره سخت کار وکړي. زه فکر کوم چې د آرام سمندر سیمه کې به یو داسې مستطیل شکل کوارت جوړښت رامنځته کړي چې پکې امریکا، هند، استرالیا او جاپان یو ځای کار وکړي. دا دواړه نوښتونه د اروپאי اتحادیې سره کار او په آسیا کې دغه د مستطیل شکل جوړښت په سیمه کې د هغو ننګونو په وړاندې یو انډول پیدا کړي چې د چین له خوا چې له اوبا وروسته سر راپورته کوي رامنځته کیږي. د چین اقتصاد په نړۍ کې هر غړون کې اقتصاد په شاتم بولې او امریکا ته د بیلابلو لارو ستونزې پیدا کوي. د باډین دربا په نړیواله کچه زموږ د متحدینو جوړښت پیوړی کړي، هڅه به وکړي د چین راپورته کېدلو کې انډول وساتي او لدې مسلو وروسته به له ایران یا شمالي کوریا په اوکران باندې د روسي د يرغل په وړاندې مسلو باندې کار وکړي. باډین یو بشپړ اجنډا لري.
د امریکا د عدالتانه او رڼو انتخاباتو لپاره په سولېزه توګه د قدرت انتقال د نړۍ لپاره یو مثال و. آیا د 2019 کال جنجالي انتخاباتو نتیجه او د امریکا په کانګرس باندې بریټ په نړیواله کچه د امریکا انزور ته تاوان رسولای که او نو څنګه رغولای شي؟
خکاره خبردار چې دا په نړیواله کچه امریکا ته تاوان ورساوه. ملتونه هم د وګړو په څیر ځینې وخت عالی او ځینې وخت ناوړی شیبي لري، ځینې وخت ښې پریکړې کوي او ځینې وخت نه. د هر ملت او هر وګړي لپاره مهمه ده چې داسې مسلو ته څنګه خبرګون ښایي. د امریکا لپاره هغه څه چې موږ اړتیا لرو دره چې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو او نظریاتو د پیاوړي کولو هرکلی وکړو. د جنسیت او د نژادي برابرۍ ارزښتونه موږ په سمته نه عملی کوو. دویم، موږ په نړیواله کچه خپل تصویر هغه مهال خکول شو چې د اقلیم د بدلون په تړون کې بیرته په بامسرته توګه شامل شو. د اقلیمی بدلون د مشر په حیث د امریکا د بهرنی چارو د پخوانی وزیر جان کیری ټاکل د دې ادارې یو الهام بخونکې انتخاب دی او زه فکر کوم د پاریس د اقلیم تړون سره د یو ځای کېدو سره به د متحده ایالاتونو یو ځل بیا وخی چې د دې ډلې یو بامسولیته غړی دی. دریم، زما په اند امریکا په اوسنی وضعیت کې دا ډیره مهمه ده چې نړۍ امریکا ته د داسې یو هیواد په توګه وګوري چې چمتو ده د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د اصول دفاع کوي او په دې معنا چې د داسې هیوادونو سره مقابله کوي چې د دې اصول سرغړونه کوي.
متحده ایالات په امریکا باندې د سپتمبر د 11 ترهګریز بریټ وروسته د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه رهبری کوي. د جنوري په شپږم د امریکا په کانګرس بریټ د افراطیت په وړاندې له جګړې څه توپیر لري او په نړیواله کچه د ترهګری په وړاندې له دې مبارزې نه څه زده کولای شو؟
زه فکر کوم موږ د ترهګری په وړاندې له نړیوالې مبارزې د کورنۍ افراطیت چې د سپین پوستو نژادي برتري ده قانون ماتوي او قانون جوړونکي په ګواښلو ډاروي د مبارزې لپاره ډیر څه زده کولای شو. دا ډیر خطرناک کورنۍ افراطیت دی چې موږ باید په وړاندې مبارزه وکړو. په کورنۍ افراطیت کې یو مهم توپیر دا دی چې دا ډول خلک د امریکا اتباعو چې د امریکا د قانون او عدلي سیستم نه ګټه اخلي. زه فکر کوم چې د ترهګرۍ ضد له مبارزې نه ځینې زده کړې کولی شو او دلته عملي کولی شو. د مثال په توګه د امریکا د قانون په اساس د استخباراتي معلوماتو راټولول او توقیف پاڼو صادرول دي.
د چین او روسیې په څیر هیوادونه څنګه د امریکا له اوسني سیاسي وضعیت نه د ځان په ګټه استفاده کولای شي؟ آیا دا به په نړیواله کچه ورسره د خپلو مستبدانه رژیمونو د ترویج لپاره مرسته وکړي؟
دا به بلا شک د دریو دلایلو لپاره د روسیې او چین لپاره یو ګټور فرصت وي. لومړی، په ګډوډۍ کې د استخباراتو راټولول د بیلګې په توګه په کانګرس باندې د بریټ په محل ایوینجلی د ستاسو د مجلس د مشر نانسی پلوسی د دفتر نه یو لپټاپ په دې فکر غلا کړی و چې غوښتلې د روسیې پر استخباراتو باندې خرڅ کړي. دویم، روسیه او چین به د فرصت نه په استفاده دا زمينه برابر کړي چې موږ په یو بل شک وکړو. په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي چې د جنوري شپږمې پیښې یو مثال دی. وی د ټولنیزو رسنیو لارې غواړي چې د اختلافاتو اورته لمن ووهي. دریم، او خی تر ټولو مهم دا چې روسیا او چین به کوشش کوي چې امریکا نړۍ ته د یو بې اعتبار متحد، یو منافق ملت، یو داسې هیواد په توګه معرفي کړي چې په شاتګ کې دی. دوی به خی په کانګرس باندې د بریټ انزورنه د پروپاګاندا لپاره بیا بیا خلکو ته وخی چې په نړۍ کې د امریکا موقف کمزور کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زموږ زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د انرژي خدماتونو د تنظیم ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال افغانستان کې 10% خلک برېښنا ته لاسرسی لري. چارواکي وایي 10 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده تر څو د اندازه 80% ته لوړ شي. د دغو چارواکو د وینا له مخې افغانستان له لارې منځنۍ آسیا نه پاکستان ته به د برېښنا د لیک پروژه په 2 کلونو کې بشپړه شي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا کا آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کې اوري.
د انرژي د خدماتو تنظیم د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برېښنا انرژي د پراختیا لپاره په 3 برخو کې 15 کلن پلان ترتیب کړی دی. په دې پلان کې د برېښنا انرژي امنیت، د برېښنا اقتصاد او پایدار برېښنا انرژي برخې شامل دي چې له مخې په همدې برخو کې په دغه هیواد کې د برېښنا د پراختیا لپاره کار روان دی. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې د پروګرامونو رئیس فرهاد تیموري د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې هڅه دا ده چې د برېښنا د تولید لپاره د ګاز او ډبرو سکرو ترڅنګ د لمر او باد له انرژي څخه هم د ګټې اخیستو لپاره د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول بهرنۍ پانګونه جذب کړي.
په 1999 مریز کال کې موږ د بیا استفادې وړ منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د 4 پروژو تړونونه د 4 شرکتونو سره لاسلیک کړ چې د برېښنا شرکت لخوا هم لاسلیک شو. شرکتونه پانګونه کوي. دلته اړتیا شته چې د امریکا د انکشاف د ادارې یو اس ایډ څخه هم د افغانستان د انرژي د سکتور سره د همکارۍ څخه مننه وشي. لومړني کارونه په ساحو کې روان دي. انشاءالله په 2 کلونو کې زموږ 4 پروژې بشپړېږي.
هغه ویل چې د بیا استفادې وړ منابعو څخه د برېښنا تولید په پروژو کې د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید سربېره په پارا ولایت کې د باد له انرژي څخه هم د برېښنا تولید پروژه شامل ده. همداشان دغه چارواکي د معلوماتو له مخې د ګاز او ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید لپاره هم کار پیل شوی او په شبرغان کې د ګاز څخه د برېښنا تولید لپاره کار عملا روان دي. افغان حکومت پر روان دي. 1999 لمریز کال کې د انرژي او اوبو وزارت په 2 ځانګړو ادارو، د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره او د انرژي د خدماتو تنظیم په اداره باندې وویش. افغانستان کې اوس مهال 10% خلک د برېښنا څخه ګټه اخلي چې ډېره برخه د دغه هیواد له 4 ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس اوس مهال افغانستان شاوخوا 1500 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 1400 میګاواټه برېښنا دننه په هیواد کې تولیدي. د انرژي د خدماتو تنظیم د ادارې سلاکار رضا حیدری وایي چې افغانستان دننه په هیواد کې د برېښنا تولید د ظرفیت د لوړولو لپاره لازمي پیسې نه لري، نو د همدې له امله له خپل ګاونډي څخه برېښنا اخلي.
بودجه انکشافي دولت ما هست مثلا در حدود
د افغانستان د انکشافي بودجه کچه په کال کې 1 یا 2 میلیارډ ډالر تر رسیدي. په داسې حال کې کوم افغانستان کې برېښنا ته د لاسرسي کچه چې اوس 10% د 80% ته لوړ کړو، نو یوازې د برېښنا تولید او لیګ لپاره $100 میلیارډ څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لرو.
د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې دغه چارواکي وایي چې د دغه ستونزې د هوارولو لپاره هڅه کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا مارکیټ جوړ شي، چې نه یوازې افغانستان کې به برېښنا تولید شي بلکې دغه هیواد له لارې نورو هیوادو ته هم برېښنا ورسول شي. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې چارواکو د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د کاسازر د برېښنا د لیک پروژه هم د همدغه سیاسو یو برخه وګڼله او ویل چې د دغه پروژې کار به تر راتلونکو 2 کلونو په افغانستان کې بشپړ شي. همداشان دغه ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د خصوصي سکتور لخوا د برېښنا په تولید کې د پانګونې ترڅنګ نړیوال شرکتونه هم پانګونه کوي. د انرژي خدماتو تنظیم د ادارې چارواکي وایي چې د جرمني د زیمنس شرکت او هم یو استرالیایي شرکت سره د برېښنا په سکتور کې د پانګونې لپاره خبرې روانې دي. د ادارې وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د برېښنا په سکتور کې 1.5 میلیون ډالر په اندازه پانګونه شوې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یونیسف وایي چې کابو 1 میلیون افغان ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په هر 100 افغان ماشومانو کې 15 له نه رغیدونکې مزمنې خوارځواکۍ سره مخ دي. نور حال له کابل د لیمی نیازی په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په بېوزلو کورنیو باندې د کورونا وایرس د اغېزو له کبله به راتلونکو 12 میاشتو کې کابو 1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. دا راپور چې د 4 شنبه په ورځ خپور شوی، په کې د آسیایي هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې په هر 100 افغان ماشومانو کې 15 له نه رغیدونکې مزمنې خوارځواکۍ سره مخ دي او کورونا وایرس وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر ویاند فریدون آریان په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډېر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکي نښې لري.
یونیسف ټینګار کړی چې په افغانستان کې د میندو د خوړو د رژیم د خوالي او په بیړني ډول په مزمنه خوارځواکۍ د اخته شویو ماشومانو د اړتیا د پوره کولو په برخه کې له دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو له نورو اړوندو ادارو سره لنګدي همکاري کوي. په راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوړو رژیم ډیر کمزورې دی او دغه هیواد له دې پلو په نړۍ کې په دویم ځای کې دی. یونیسف په دې برخه کې تر سره شوی څېړنې ته اشاره ویلي چې شپږ میاشتنۍ څخه تر دوه کلونو پورې د هر لسو ماشومانو له جملې شپږو په تیرو 30 ساعتونو کې میوه او تازه سابه دي خوړلي او و ماشومانو هیڅ پروتین نه دي ترلاسه کړي. افغان حکومت کڅه هم د یونیسف لخوا د غشمیرې نه تاییدوي، خو وایي چې هڅه کوي له دغې ادارې سره په ګډه د ماشومانو وضعیت ته رسیدګي وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوي د امریکا غږ سرمقاله ده.
د 2008 کال د نومبر د میاشت په شپه کې شتمنه ته الله سو وسلوالو چې د خارجي تورستي سازمان لشکر طیبه سره ارتباط لري چې مرکز په پاکستان کې ده، د هند په ممبئی کې په یو شمېر هدفونو باندې حمله وکړه. دوی هغه ځایونه هدف ګرځولي وو چې سیلانیان زیات ورزي، د اورګاډي سټېشن او د یهودو د ټولنې یو مرکز. دغه حمله یو شمېر ورځې ونیولې. یو ځل چې دغه حمله پای ته ورسېدله او د ولسو بیلابیلو ادباو یو سلو شپږ شپېته تنه وژل شوي، چې په دوی کې د لسو حمله کوونکو نه 9 تنه هم شامل وو او څو باندې 300 تنه ټپیان شوي. ژوندې پاتې حمله کوونکي د 2012 کال د نومبر په میاشت کې اعدام شو، مګر ساجد میر هغه کس و چې د حمله پلان جوړ کړی و، د دوی لپاره د تیرې نیولو لارښوونه کړې وه او په داسې وخت کې د حمله په وخت کې د هغو کنټرول کوونکو نه یو چې په پاکستان کې دی رو او لټون ورپسې روان دی. میر د 2011 کال د اپریل د میاشتې په 20 نیټه د ایلینای په شمالي ولسوالۍ کې محکمې محکوم کړ. چارواکو په ورپسې ورځ د هغه د بندي کولو امر ورک. په میر باندې د توتیا کولو تور ولګول شو چې د یو خارجي حکومت شتمنه و ته تاوان رسوي، تورستانو ته مالی مرسته برابروله، د امریکا نه بهر د یو تاباد وژلو سره مرسته او لمسونه کوله او په هغه ځایونو حمله کولې چې عوامو ورنه کار اخیسته. میر په 2019 کال کې د اف بی آی د تورستانو په هغه لیست کې شامل شو چې لټون ورپسې روان دی. د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه ورکوي، چې په نتیجه کې په بل هر یو هیواد کې د ساجد میر یا بل هر کس چې دغه حمله مسول وي ونیول شي یا محکوم کړ شي. ساجد میر په 1988 یا په 1988 کال کې د پاکستان په لاهور کې زیږیدلی و. دا د 115 تر 118 سانتی متر پورې قد لري او وزن تقریبا 80 کیلوګرام دی. د اف بی آی په قول میر خپل مخ به ډول کړی دی، په کین باړخو او خیسترګې داغ دی. هر څوک چې د ساجد میر په باره کې معلومات ولري د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ته باید د واتس اپ او ټلګرام له لارې پیغام واستوي او یا په دې نمبر 202-202-443 ورسوي. ټول دغه معلومات به ټینګ پټ وساتل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مرسته.